اوریدونکو مشال ریډیو ته یو وار بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو را بولم. په دې خبرونه کې د ساسو لپاره ډیر څه لرو، خو د ټولو اول به د دې ساتازه خبرونه واورو د بشیر ګواخنه.
لومړی د خبرونو سرټکی، په پېښور او قبایلي سیمه خبر کې اورپکو دوه سکولونه په بمونوالو زولې دي. د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د پولیسو د چاپی په محل په ډزو کې یو پولیس او دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی او لسو ډېر ټپیان شوي دي. او یو ځل بیا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د قتل په کیس کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیونې حکم جاری کړل شوی دی. دا هم د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پېښور په چرخه خیل سیمه کې نامعلومو اورپکو یو شخصي خونځې په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. په پېښه کې ځاني زیان نه دی شوی، خو د سکول ودانۍ ته لږ زیان رسیدلی دی. هلته په قبایلي سیمې خیبر ایجنسی کې هم اورپکو یو سکول او یو لوبغالی الوزولی دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د باړې په ډوګر سیمه کې ناسرګند تنانو د لوبو په یو سټیډیم کې په لویه کچه باندې بارودی مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره وچاودېدل، او د دغې چاودنې په ترڅ کې دغه سټیډیم او دې سره جوخت یو سرکاري ماډل سکول ودانۍ راپریوتې، خو ولې چاته پکې سزانی زیان نه دی رسېدلی. د چارواکو په وینا دغه سټیډیم او ماډل سکول په جوړولو باندې میلیونونه روپۍ خرچه راغلی وه.
بلخوا د خیبر ایجنسی د زکات کمیټې چیرمن حاجی عبدالودود تختول شوی دی. د مشال د خبریال د رپورټ تر مخه هغه له باړې څخه تختول شوی او ځایي خلکو او امنیتي چارواکو یې لټون پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د پولیسو د چاپی په محل ډزې شوی دی چې پکې یو پولیس او دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي پیښه د نوخار په جوړو بکلي کې رامنځته شوې ده چې د پبو تانې پورې مربوطه سیمه ده. د پبو د تانې د یو چارواکي له وینا سره سم یو پولیس ظاهر علي هغه مهال وژل شو چې وسلوالو پی د لاسي بم گزار وکړ. په پیښه کې درې پولیس ژوبل شوي هم دي. د پولیسو چارواکي زیاتوي چې وسلوالې په جوابي ډزو کې وژلې دي. د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شو او لسو ډېر ټپیان شول. جګړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې 15 وسلوال په یو شخصي بانک ورننه وتل. د رویټر خبري ایجنسی د چارواکو له خولې ویلي چې په دې نښته کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. بلخوا پژواک خبري ایجنسی ته روغتیایي چارواکو ویلي چې د پیښې له لسو ډېر زخمیان د ښار مرکزي روغتون ته وروړل شوي دي. یو ځل بیا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د قتل په کیس کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړل شوی دی. پر پرویز مشرف تور دی چې د بېنظیر د وژنې د ځای د مینځلو حکم ورکړی و او د هغې د امنیت لپاره یې پوره ګامونه نه و اخیستي. پخوا هم عدالت مشرف ته حکم ورکړی و چې حاضر دي شي، خو د هغه یو ویاند ویلی و نوموړی به عدالت ته ورنه شي. د کرکټ د نړیوال کپ سیالۍ د هند او بنگلاديش د لوبډلو په میچ سره په بنگلاديش کې شروع شوې. د بنگلاديش په بلنه هند لومړی بیټنګ پیل کړ او تر دې دمه هند د سچن تندولکر د وکټې په زیان په 21 اوور کې 122 رنز کړی دي. د کرکټ په دې 50 اووریزي نړیوالې اتلولۍ کې د 14 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیواله اتلولۍ هر څلور کال وروسته کیږي. په 2009 کال کې شوې نړیوال کپ آسترالیا ګټلی وو. د ناټو او افغان چارواکي وایي د نړیوالو سولو ساتو ځواکونو یا ایساف یو سرتیری هغه مهال ووژل شو چې یو سړی چې د افغان ملي پوځ کالي اغوستي وو په ائتلافي ځواکونو ډزې وکړي. د هیواد په شمال کې د بلخ ولایت والي منشي مجید ویلي ډزې د ډنډغوري ولسوالۍ دننه د ایساف په پوځي اډه کې شوې دي. په بلخ ولایت کې په پرتو بهرنیو ځواکونو کې زیاتره شمېر د جرمن سرتیرو دی. او په بحرین کې شیا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د استعفا غوښتنې مظاهرو د ختمولو لپاره د حکومت لخوا د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د وفاق په نامه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ویلي چې تر هغې به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې پوځیان په لارو کوڅو کې وي او حکومت استعفا نه وي ورکړي. په بحرین کې مظاهرچیان له حکومت غوښتنه کوي چې د درغلیو د مخنیوي او ډیموکراسۍ د رواجولو لپاره د استعفا ورکړي. رویټرز خبری اژانس وایي تېره ورځ د پلازمینې مانام په مرکزي ترورلار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 60 لاریون کوونکي ژوبل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د بشیر ګواښنه واوریدل. په دې خبرونه کې تاسو د ریپورټونه هم اوریدای شئ. په پاکستان کې عدالت یو وار بیا د بېنظیر بوټو د قتل په کیس په اړه په د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بغیر د ضمانت د نیولو حکم کړی. په اړه د هغه قانوني سلاکار او د پارټي جنرال سیکټر بیرسټر محمد علي سیف وایي په پاکستان کې د کرکټ میناوال د نړیوال کپ په اړه سوای امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره مارک ګراسمن خپل نوی استازی وټاکلو. د پښتنو په ټولنه کې د ماشوم د کولو لپاره د مور د الله ویلو په اړه یو شاعر او ادیب وایي د دې ترڅنګ نیوز پروګرام شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم لرو. اورېدل مه هېروئ. اورېدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. هم اوس دا تازه خبر راغلی دی چې په پاکستان کې طالبانو دعوه کړې ده د استخباراتي ادارې ISI پخوانی چارواکی کرنل امام یې وژلې دی. البته د دې دعوی حکومتي تصدیق نه دی شوی. کرنل امام د تیر کال د مارچ په میاشت کې طالبانو له دوو نورو ملګرو خبریال اسد قریشي او د ISI یو بل پخوانی چارواکی خالد خواجه سره تښتولی و. وروسته طالبانو خالد خواجه ووژلو. د کرنل امام د وژنې د دعوی په اړه مو په ډیره اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود سره تماس نیولې ده چې اوس را سره د ټلیفون په کرخې دي. نو سیلاب مسعود، د کرنل امام په اړه طالبانو څه داوه کړې ده؟ کو په دې اړه تفصیل راکې.
د کابلی علاقې د یو نا سرګند ځای نه د ټلیفون په راته باندې چې طالبانو یو ایان احسان الله احسان دوا وکړله چې د عدالتي فیصلې نه د ورځ دوی د ISI پخوانی چارواکی کرنل امام په یوه د مدینه قبایلي سیمه کښې ووژله او دا د طالبانو په قید شوه. او دوی دغه وویل چې د مرګ دغه پېښه دوې ورځې مخښې مخته روغلې ده. او د دوی دا دعوه وکړله چې د کرنل امام د مرګ دوی باقاعده ویډیو غټ جاری کړې ده. جی ملیا
جی، سلام مسعود صاحب، دا راته وایي تر دې دمه دوه اونۍ وړاندې هم د کرنل امام د وژنې خبرونه خپاره شوي چې بیا غلط ثابت شو. نو اوس څومره باور کېدی شي چې د طالبانو دغه دعوه به سمه وي؟
تر څو پرې چې د طالبانو د دې دوه تعلق دی، نو د موږ سره چې کله د طالبانو د ویان رابطه وکړله هغوی ډېر په یقین سره وویل چې دغه واقعات بېخي رښتینی دو او که د چا په زړه باندې نه لګېږي دی مو ته یو ټلیفون نمبر غر وکړلی چې هغه دا په دې ټلیفون باندې رابطه وکړو. بیا د وزیرستان په یوه نامعلومه سیمه کښې د ثبوت په طور باندې که د دې سړی موږ ته ورسېږي نو د کرنل امام د مرګ د مارګ یا د وژلې دا ویډیو موږ هر چا ته ورکولی شي.
ډیره مننه سیلاب مسعود چې تاسو مونږ ته دا تازه معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالت د بېنظیر بوټو د مرکز ته اورېدنې پر وخت یو وار بیا د پخوانی صدر پرویز مشرف د بغیر ضمانت د نیولو حکم ورکړی دی. بلخوا د پرویز مشرف قانوني سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف وای چې پرویز مشرف په چرې هم د پاکستان عدالت ته حاضر نشي. نور تفصیل د عالم زیب خان په رپورټ کې دی.
دې لړکې پینډۍ اډیالا جیل کې د جسټس نثار احمد په مشورې کې کیدونکو عدالتي کاروایو په وخت د ایف آی اے پراسیکیوټر چودھری ذوالفقار عدالت ته وویل چې له تیر عدالتي حکم وروسته دوی اسلام آباد چکچیزاد ټاون کې د مشرف کور ته تللي وو، ولې د هغه ځای نه د پرویز مشرف د مشته کېدو څه معلومات ترلاسه نه شو. دغه وخت عدالت ایف آی اے ته حکم ورکړو چې د پخوانی صدر په حق له لندن کې د هغه د کور پته معلوم کړي او په دغه پته د هغه د نیولو حکمنامه واستوي. د نړۍ سماعت په حق له پرویز مشرف ته د گرفتاری نوټس ملاویدو او د انټرپول پلار د هغه د نیولو په دې هر څه چې کله موږ د پرویز مشرف کارونی سلاحکار او د هغه د پارټي جنرال سیکرټر بیرسټر محمد علي سیف نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې کچري د پاکستانی عدالتونو داسې رویه وي نو پرویز مشرف بچره هم دغه عدالتونو ته وړاندې نشي. بیرسټر سیف زیاتوي په دې خبره چې پرویز مشرف بچری هم د پاکستان عدالت ته نه حاضرېږي. چې کله موږ د کارونی چارو ماهر بیرسر باچا نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل عدالتی کاروائی په وخت دراول پیړنی په خوانه پولیس مشر سعود عزیز، په خوانه ایس پی خورب شهزاد او نور متعلقه فریق هم موجود وو. وروسته د کیس اوریدنه دراتلونکي میاشتې 15 نیټې پورې وځنډول شو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن نړیوال کپ کرکټ لوبې بنگلاديش کې پیل شوې دي چې تیر ورځ د دې لوبې پرانیسته د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد وکړله. دا چې په پاکستان کې د کرکټ مینوال د دې لوبو په اړه څه وایي او د پاکستان ټیم ناس امیدونه لري، په دې اړه د سراج زهیر رپورټ دی.
نړیوالې د کرکټ لوبه کې ټول د 14 ملکونو لوبډلې برخه اخلي. دغه رنګ تیر ورځ بنگلاديش کې د دې لوبې پرانیسته د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد وکړه او پر دې مهال د بنگلاديش تهذیب او کلتور په نوم رقصونه او نغمه وړاندې کړې شوې. پاکستانی لوبډلې د کپتان شهید افریدی مشرۍ کې د یوې نوې جذبې او امید سره د بنگلاديش میدان کې د نورو نړیوالو لوبډلو سره د مقابلې لپاره کوزه شوې ده او د 3 مارچ به د پاکستان رومبۍ مقابله د کینیا سره وي. که یو خوا د پاکستان مقابله په ګروپ ای کې د سریلانکا سره ده، نو بل خوا ورته دفاعي چیمپیئن ډله آسٹریلیا هم په میدان کې ولاړه ده. ولې د پاکستانی ولس هیله ده چې د تیر ځل ناکامۍ پر رڼا کې به دا ځل د پاکستان کرکټ لوبډله ښه کارکردګي وښایي. د کرکټ لوبې مینوال سمی مشال ریډیو ته سداسي وایي.
زما پوره
مینوال منظور احمد مشال ریڈیو تا اوایل
ون ڈے میچوں کے دا پاکستان کرکٹ ٹیم پورا ٹیم پیو موٹی اور یو ٹیم پر لحاظ سرا لگی دلی ہو نو آم میچوں نے چکم نو آٹول دے تقریباً گٹلی ہو آسیری کی پورا گٹلی ہو لاستہ کرے ہو دا شانتی جو ہلے سرگندوں پاکستانی کرکٹ ٹیم نا چاہا ہوا بنگلہ دیش کی بے عالمی کپ کی ہم دا سی لوبا کئی چکم دا پاکستانی قوم سر چکم دین آبا دا فخر نو چکے
دا کرکٹ مینوال یاسر وائی چی دا پاکستان لوب ڈلہ کے دا زل خواہ اور تکڑا لوبغاڑی برخا اخلی اور تمرا چی دری بدا لوبا و گٹی
تھوڑا پوری زما توقع دا خیال میں دنو پاکستان ٹیم چی دے دے وقت کے دتلون دنیا کے خطرناک ٹیم دے او ان پریڈکٹیبل ہوم ہوتا ویلی شے او دا سی پلیئرز پکی مونگ دنو موجود دی چاگا ایڈی ٹیم اچھتا اچھلے دل نو دا شک نشتا جے انشاءاللہ میں تو خوب امیدوں دا غلے جے خلو ببو کی او بل کما پوچھ چھے دی دا خبر دا فارم نو دا جے خط پلیران شاید کا فریدے دے یا عمر اکمل لے مزوا دے عبدالرزاق دے یو اگرالی کلک کی دو خبر دا
یادونه ولدا چې د نړیوال کپ کرکټ لوبي په دوه گروپونو کې ویشلې شوې دي چې پکې په لومړي گروپ اے کې پاکستان کینیډا آسترالیا نیوزیلند کینیا زیمبابوې او سریلانکا او دغه رنګ گروپ بی کې هند آئرلینڈ بنگلہ دیش برطانیہ نیدرلینڈ ویسٹ انڈیز او سویلی افریقہ برخه اخلي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی تیر ماخام د ولسمشر آصف علی زرداری سره لیده کاته کړی دی او ورسره د ترهګرۍ خلاف روان جنگ ملکی معاشي او سیاسي صورتحال سربیره د ریمنډ ډیویس په معاملې خبرې اترې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه ریاض موسی خیل راکوي.
د ایوان صدر د ویان فرت الله بابر د وینا تر مخه وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او د پاکستانی پوست سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د ولسمشر سره تیر ماخام لیده کا توکړه کم چې تر یوې غنټې جاری وو. د دوران د ملکی امنیتی او سیاسي صورتحال نصر بیره د دوه پاکستانیانو په وژنه کې د ککړ امریکایي وګړي ریمن ډیویس په حق لهم د خیالاتو بدلون شو. د خبرو اترو په وخت په دې اتفاق وکړی شو چې د ریمن ډیویس معاملې عدالت کې ده او چې عدالت څه فیصله وکړه هغه به دوی ته منظوروي او باید چې امریکا هم هغه ومني. یو سفارتکار ته په کومو معاملو کې استثناء حاصل وي او آیا د ریمن ډیویس معاملې به مرکزی حکومت حل کوي که عدالت به د دې فیصله کوي؟ د پاکستان پخوانی سفارتکار او د خارجه چارو کارپوه بیرستر زید سعید وایي
ډیپلوماټیک امیونیټی نشته. کونسلر ایز ا ممبر اف د کونسلیټ امیونیټی انډر د کونسلر کنونشن شته خو ناٹ ان گریو افنسز. کدته ٹکٹ وی کٹ وتھ ا پولیس ورک نو ہی ڈزنٹ ہیو ٹو پے ا مائنر افنس دے خو دا خو گریو افنسز چې دی مرڈر شو هغه شو هغه کې بالکل هغه نشته هغه به عدالت فیصله کوي.
ولې بل خو د سیاسي او خارجه چارو یو بل کارپو میرمن هما بکای وای چې مونږ په هر خبره کې امریکای ته اړتیا لرو نو بیا څنګه مونږ د حقوی وګړی ته سزا ورکولی شو؟ نو موړی وای
ہسٹوریکلی دیکھ لیجئے آپ کو ہمیشہ امریکہ نے بیل آؤٹ کیا ہے. اس وقت بھی آپ کی جو عسکری سچویشن ہے جو آپ کی معاشی صورتحال ہے کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ امریکہ سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے اور علیحدہ کریں گے؟
دا وہی چکر تاریخ پتہ ناظر کی اگورو مونگلا پہ ہر سخ وقت کے امریکی لاسرا کڑے دے تاسو خپل پوزی یا مالی حالت تو گورے آیا پدے وقت کے تاسو دا کولی شے چې د امریکی نزان رون غاڑے بلدا چې دا وقت کم سیمئی صورت حال دے دے کے بل حص لار نشتا دا ٹول خبریں دا ملک پگٹو کے حل کول پکار دی پدے حص قسم سیاست نہ دے پکار او زخ داوے چدا دمرا گران خبر نہ وا سمر چی میڈیا تو دا کڑے او خراب کڑے دا
کیونکہ میڈیا نے اس کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہے ہائپ کریٹ کر
دیوان صدر د سرچینو ترمخا ملاقات کے دا پریکڑا ہوم شویدا چی پہنس جوڑ با پدے معاملے کے بارنے دباؤ نشی قبل ولی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدونکو امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره خپل نوی استازي وټاکلو مارک ګراسمن با اوستا چوکې سمبالوي چې له هغه نوړاندې په دې چوکې ریچارډ هولبروک کار کولو چې دا هغه د مړکې دوه وروسته دا چوکې خالی پاتې و د مارک ګراسمن د ټاکلو اعلان د امریکا د بارني او چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وکړه په دې اړه د واشنگټن نظمونه همکار هارون بچا دا رپورت لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په نیویارک ښار کې د ایشیا سوسایټي د سوری د لاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د صدر اوباما د پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک په یاد کې جوړې یوې دستورې ته د وینا پر مهال د هغه اوازو تردید وکړ چې ګنې امریکا او یا هم د هغه ملګري هیوادونه غواړي د افغانستان خاوره باندې ولکا
We respect Afghans' proud history of resistance to foreign occupation.
موږ د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو پر وړاندې د افغانانو د تاریخي مقاومت احترام کوو او موږ د دوی په خاوره په مستقیمه توګه د پوزي اډو د جوړولو هیڅ اراده نه لرو کوم چې د افغانستان گاونډي او هیوادونو ته خطر جوړې دي شي موږ با کړه خپلې تیرې غلطۍ بیا کول نه غواړو او دا چې موږ لوزونه رښتینی او دوامدار دي
Our commitment is real. And it is enduring.
میرمن کلنٹن په دې موکا خاغله مارک ګراسمن چې یو تجربه کار امریکایي ډیپلوماټ یادېږي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د ټاکلو رسمي اعلان وکړ د بهرنیو چارو وزیر په خپلو سرګندونو کې وویل چې که څه هم امریکا د نړیوالې ټولنې په ملګرتیا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې القاعده او طالبان زیانمن کړي ولې دا چې اوس هم له یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي نوموړی په دغه لړ کې د خپلې ستراتیژۍ د دریو اهم نقطو ذکر وکړ
A military offensive against al-Qaeda terrorists and Taliban insurgents.
د القاعده او طالبانو پر ضد پوځي طاقت استعمالول د ملکی مرستو کمپاین پر مخ وړل سود افغانستان او پاکستان اقتصاد او مدنی ټولنه پیاوړی شي او د ډیپلوماټیکو حصول لارې د افغانستان د شخړې حل لټول چې پترس کې به پسیمه کې یو نوې او زیات خوندي راتلونکو یقیني کړل شي میرمن کلینټن په خپل خبرو کې په طالب وسلوالو غږو کړ چې د القاعده سره د اړیکو پرې کولو د زور زیاتی څخه د لاس اخیستلو او د افغانستان اساسي قانون منلو ته د غاړې کې خودو په صورت کې د افغان ټولنه کې بیرته ځای عمومي او کدا نو نو د نوموړې په وینا لا به هم وځپل شي
and you will continue to face the consequences
کتاسو انکار کوي نو هم دغه سي د القاعده سره د تړاو په تور کې به ترغیز لاندې راځي او د نړیوال ټولنې د دښمن په توګه به پیژندل کیږي زدا وایم چې دوی مونږ لا ماته نشي را کولې او نه هم لدې انتخاب څخه تیښتا کول شي
and they cannot escape this choice
د خارجه چارو وزیر د افغان دولت لخوا پیل شوی د مخالفینو سره د روغې جوړې د پروسې د هر کلی کول ترڅنګ را روان وړي ل افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وستلو د ژمنو پخواله وکړ
Ultimately Afghans must take responsibility for their own future
په پای کې هم افغانان باید د خپل راتلونکي ځمواري په خپل سر واخلي امنیت خوندي او ساتي غوړه حکومتداري را منست کی او د خپل شخړې د حل یو سیاسي لارې ولټوي میرمن کلینټن پاکستان سره د امریکا لوري د مرستو د لړۍ د یادونې پر مهال د دغه هیواد د ننه د ترهګرو ډلو د پټن ځایونو په معاملې اندېښنه ښکاره کړه او ویل
It is no secret that we have not always seen eye to eye with Pakistan
دا کوم پټه خبره نه ده چې په دې اړه زمونږ او د پاکستان ترمنځ اختلافات پاتې شوي دي ولې پروستیو کې د خو حکومتي همکارایو او د پاکستان د پوز او امنیتی ځواکونو د پراخه عملیاتو لکبلا مونږ وکولې شو د ترهګرای ضد هسي او استخباراتي تعاون پیاوړی کو چې په نتیجه کې مونږ ګورو د پولې دواړو خواو ته په وسلوالو مخالفانو فشار سیوا شوې ده
پریشر از انکریسینګ ان بوث سایډز اف د بورډر
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره هم په ډاګه کړه چې یاغي توبلا ماته ورکول یوازې د جنگي قوت په کارولو نشي کېدی تر څو د سیمې د پرمختیا او د خلکو د سوکالۍ پروژې ورسره ملګري نشي او د امریکا په کانګرس یې غږو کړل چې افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو سره په ملکی مرستو کې د کمی راوستلو غلطی دی نه کوي هارون باچا مشال ریډیو واشنگټن ډي سي
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بیلابیلو هیوادونو کې میندې د خپلو ماشومانو د اودو کولو لپاره سندرې وای. دغه غونډې د پښتنو په ټولنه کې هم دیتا الله وای. دا چې د میندو په الله کې د مور د مینې ترڅنګ نور سر رنگونه ښکاری په دې اړه د سراج زهیر رپورت دی.
الله د پښتو ژبې داسې خوږ توره دی چې په اوریدو یې د انسان زړه او ذهن ته یو سکون او خوشحالي ترلاسه کیږي او انسان ډیر لرې د خپل ماشومتوب دور ته ورسوي. څنګه چې الله د پښتو کې ارزښت ترلاسه دی، دغه شان ورته د نړۍ نور قانونه هم اهمیت ورکوي او دا په بیلابیلو نومونو یادوي، لکه انګریزي کې ورته لولا بای، پنجابۍ کې ورته جوټه مایا، اردو کې ورته لوري ویلې شي. د هرې ژبې په الله کې بیلابیل سبق وي، ولې کله چې یو پښتنه مور خپل بچی ته الله په خوږ آواز وایي نو هغه کې یو خاص تعلیم او درس وي. د پښتو ژبې شاعر او ادیب ساګر تنقیدی د الله په حق له مشال ریډیو ته سداسي وایي،
لکه څنګه چې د ټولې دنیا هر بچی ته خپل مور په خپل ژبه کې د هغه د زده کولو لپاره یا هغه ته د عام رسولو لپاره په خپله ژبه کې هغې د خپل کلچر مطابق څه سوی، نو داسې زمونږ پښتانه معاشره کې هم زمونږ پښتنې میندې چې کله خپل هغه چې ماشوم هغه وده کوي نو هغه ته الله او بیا زمونږ الله کې هغه په یو ډېر نه په یو خوږ آواز او په خوږ ترنم کې چې هغه نه په هغې کې د مور هغه مینه شي د هغې په کې اظهار کېږي او په هغه الله کې دننه دننه هغه مور خپل بچي ته د خپلې معاشرې د خپل پښتنې کلچر زمونږ ډېرې سندرې په الله باندې شي. الله شه الله خوب دې درشي په لیمو
دې ترڅنګ ځینې الله کې د ټولنې اقتصادي او معاشرتي اړهونه هم په نظر راځي، لکه د بیلګې په توګه الله شه الله یو زر دې د مور پلار دې نشته دې په کور، نه می خوشته نه می مور، هم صحرا کوم هم کور، الله شه الله الله شه الله مور لتان شقربان ټول کارونه می دیوران شپه ورځ یم پزان، الله شه الله الله شه الله. ویلې کېږي چې د الله هیڅ یو لیکونکی نشته، ولدا د مدو مدو راسه سینه پسینه را روانه ده. پښتو کې داسې الله ډېر کمی په نظر راځي چې پکې د یره خودلو کوشش شوی وي. د پښتو الله ته دومره ارزښت ترلاسه دی چې موسیقي کې هم خپل مقام پیدا کړی دی، لکه اوربل فلم کې د کشور سلطان په آواز چې په یاسمین خان باندې پکچرایز شوی ده.
Thank you.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په www.mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه به د بشیر غوښنه وورو.
په پیښور او قبایلی سیمې خیبر کې ورپکو دوه سکولونه په بمونو الوزولې دي. د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د پولیسو د چاپې په مهال په ډزو کې یو پولیس او دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی او لسو ډیر ټپیان شوي دي. د پاکستان یو عدالت د هیواد د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو د قتل په کیس کې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی. د کرکټ د نړیوال کپ سیالۍ د هند او بنگلاديش د لوبډلو په میچ سره په بنگلاديش کې شروع شوې او په بحرین کې شیعه اپوزیشن ګوند د حکومت د استعفا غوښتنې مظاهرو د ختمولو لپاره د حکومت لخوا د خبرو وړاندې زرت کړی دی.
لاند خبرونه تاسو د بشیر غوښنه واوریدل. د مشال ریډیو د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې به واوري چې په نړۍ کې د خوراکي توکیو بیې ډېرې لوړې شوې دي. جاپان په رسمي ډول منلې ده چې چین ترنه په اقتصادي وده کې مخکې شوې دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلک وایي بیکاری ډېره ده او د اونې په هیواد کې به پر مالټا وغږیږو. د مشال ریډیو سره اوسه.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه. د مشال راډیو د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په نړۍ کې د خوراکي توکیو بیې ډېرې لوړې شوې دي. جاپان په رسمي ډول منلې ده چې چین ترنه په اقتصادي وده کې مخکې شوی دی. د افغانستان د پکتیا ولایت خلک وایي بیکاری ډېره ده او د ونې په هیواد کې به پر مالټا وغږیږو. له مشال راډیو سره اوسئ. د نړیوال بانک په یو تازه خبر شوی رپورت کې ویل شوی د نړۍ په پرمختللون کې هیوادونو کې د خوړو د بایو د لوړېدو لکبله د تیر کال د جون لمیاشت راهیسې 40% خلک د نسمنۍ ښکار شوی دي. په دې هیوادونو کې د خوړو بای د 2003 زیږیز کال کچ ته رسیدلې دي او دا هغه وخت و چې نړیوال اقتصادي بحران امریکا او د اروپا هیوادونه زخت ځپلی ول. د نړیوال بانک د غړو هیوادونو د ډلې دا رپورت پر داسې مهال خپور شوی چې د روان نیمیاشتې په 13 او 19 د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د پرمختلون کې شلو هیوادونو د ټولنې غونډه کیږي. د نړیوال بانک مشر رابرټ بی زویلک وایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې تر خطرناکه حده لوړې شوې دي چې دا د نړۍ پر مخ د میلیونونو خلکو ژوند له لوی ګواښ سره مخامخوي. نوموړی زیاتوي د بیو لوړېدل اوسمهال هم خلک د نسمنۍ ښکار کړي دي او په ځانګړي ډول پر هغو خلکو زیات فشار راولي چې د خپلې ګټې نیمایي برخه په خوراک څخه لګوي. د نړیوال بانک د خوړو د بیو د څار جدول وښي چې د 2010 زیږیز کال د اکتوبر او د روان کال د جنوري ترمنځ د نړۍ د خوراکي توکیو د بیو شره 15% لوړه شوې ده او که تیر کال ته وګورو نو د تیر ټول کال پرتله سږ کال د شره 9% لوړه ده. په دې ډول د شره د 2008 زیږیز کال پرتله یوازې 3% کمه ده. د نړیوال بانک رپورت وایي د غلې په ترڅ کې د غنمو بیه تر ټولو زیاته لوړه شوې ده. د غنمو نړیواله بیه د تیر کال د جون او د سږ کال د جنوري ترمنځ 2 چنده لوړه شوې ده. همدا ډول د جوارو بیه 3.5% لوړه شوې ده. خو د وریجو بیه چې په نسمنو هیوادونو کې ډېرې خوړل کیږي هسې نه ده لوړه شوې لکه څنګه چې د غنمو او د جوارو هغه لوړې شوې دي. د نورو خوراکي توکیو بیه هم په بیلابیلو پرمختلون کې هیوادونو کې لوړې شوې دي لکه په هند او چین کې د سبزیو بیه او په ځینو افریقایي هیوادونو کې د دالو هغه. د نړیوال بانک رپورت زیاتوي د شلو پرمختلون کې هیوادونو د ټولنې په اوسنۍ غونډه کې باید پر دې مسلې خبرې وشي او د دې مسلې د هواري لارې چارې ولټول شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
چین په نړیوال اقتصاد کې له جاپان مخکې شوی دی او په دې ډول یې د نړۍ د دویم لوی اقتصاد لرونکي هیواد په ډول ځای ترلاسه کړی دی. په لومړي ځای امریکا ده. اقتصاد پوهان وایي کچېرې چین په همدا کچ خپل اقتصادي ودې رفتار ته دوام ورکړي نو په راتلونکو 15 کالونو کې به امریکا هم شاته پرېږدي. د مشال راډیو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته دروړوي.
د فبروري پر 14 نیټه د خبرسو معلوماتو تر مخې په کال 2010 کې د چین ټوله جی ډی پی یا ناخالص ملي پیداوار 5.89 تریلیون ډالر سو چې د جاپان تر 5.44 تریلیون ډالر کلنی ناخالص ملي پیداوار زیات دی. خو جاپان چې ټوله آبادی د چین د آبادی لسمه برخه جوړیږي د سړي سر حساب لس چند شتمن دی چې د کس پر سر یې د کاله ناخالص ملي پیداوار 40,000 ډالر دی. د جاپان د کابینه مشر مرستیال یوکیو ایدانو د فبروري پر 14 نیټه په ټوکیو کې په یو خبري غونډه کې پر دغه ټکی ټینګار وکړی.
که څه هم موږ د هیواد په کچه په ناخالصه ملي پیداوار کې پاتې راغلي یو، خو د سړي سر ناخالصه ملي پیداوار په لړ کې جاپان اوس هم تر چین لس چنده زیات دی. موږ باید خپل پیداوار او د خپلو ګاونډي هیوادو پرمختګ په کار راولو چې دا ډول موږ خپل دولت راتلونکي نسل ته
ورسوو.
جاپان تر 40 کلونو زیات په نړۍ کې تر امریکا وروسته دوهم لوی اقتصادي هیواد وو. تیر اونۍ نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF خبرداری ورکړی چې د جاپان پور او کلنی خساره پایدار نه ده او ډیر ژر ورته د پاملرنې ضرورت دی. خو د بیسیکه او لږ آبادی لکبله به دا اسانه کار نه وي. بلې خواته د چین اقتصاد خپل مخ په وړاندې مزل ته دوام ورکړی دی. د تیرو 40 کلونو راهیسې د چین په ناخالص ملي پیداوار کې د کال 9% زیاتوب سوی او تمه څرګندېږي چې په 2010 کې به 10% سي. دا خبره په باور سره کېدلای سي چې ګرانی د شتمن او غریب ترمنځ راپورته کېدونکي ټولنیز تاوتریخوالی او پر برامداتو تکیه کول د چین د واکدارانو لپاره لوی چیلنجونه دي. خو که اوسنۍ اوضاع هم دغه ډول روانه وي نو اقتصاد پوهان هیله څرګندوي چې چین د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي هیواد ګرځېدلای سي او په کال 2025 کې به امریکا هم شاته پرېږدي.
تاسو د مشال رادیو اقتصادي نړۍ خبرونه ته غوږیاست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر سي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلک وایي بیکاری ډیره زیاته شوې ده او ډیر ځوانان د دې ولایت د مرکز ګردیز په څلور لارو کې د مزدورۍ په هیله ناست وي. هلته بیا د کار او د ټولنیزو چارو د ریاست مشر وایي په سلګونو کسانو ته یې د حرفي زده کړې زمینه برابرې کړې دي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلک له بیکاری او بیروزګاری سره ټکوي او په خبرې چې د دې ولایت د لری پرتو غرنۍ سیمو اوسیدونکي خو اوس مهال یوازې د ژوند چاره د ځنګلي ونو د وهلو او د لرګیو د خرڅلاو په پیسو پر مخ بیایي.
نوم مې بختیار ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. دلته موږ چې د ګردیز چوک ته راووځو نو کار نه وي. خلک هغه څه زورول کوي، راځل موږ سره لاړ سه کار ده، هلته ولاړ سو بیا بیا پیسو نه سره جوړېږو، کار نه پیدا کېږي. او موږ دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو داسې کارخانې یا بل کارونه پیدا کړي چې موږ کار پکې وکړو.
زه حمیدالله پیران د ګردیز چوکې قرار لرم، د مزدوری د پاره ولاړ یو. دلته کله ورځ کار پیدا شي هغه هم زموږ د خېټم نه کېږي. هوټلونو کې دومره قیمتي ده چې بیخي د چایو پیسې لا نه کېږي. هغه یوه ورځ چې روزانه موږ وکړو نو کارونه نشته، بیروزګاري ده. هلته کور کې ماشومان هم ډېر لرو نو موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې کارخانې او څه شی جوړ کړي او موږ پکې مصرفه شو د موږ د پاره څه کاروبار پیدا شي.
خو د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالصمد مصلح وایي چې د تیر کال په اوږدو کې د پی آر ټي په مرسته 2,000 انو ته په بیلابیلو برخو کې حرفي ورزده کړي او ډېرې هغه ته د اړوند کاربختیا هم موندلې ده.
2000 کسان پکتیاوالو ځوانانو ته کوم چې بیروزګار او مناسب واجد شرایط نو دوی ته کورسونه ایم آماده کړی دي او له کورسونو فارغ شوی دي. سامان چې دغه په وسیله دوی خپل ځان ته کار پیدا کړي، خود کفاشي او کاریابی مرته کړی دي. فعلا هم د پکتیا او د ولسوالۍ په کچه دوی په خپل کاروبار بوخت دي.
دا چې د دې ریاست لخوا په جوړ شوی کورس کې کوم حرفي ځوانانو ته دلکیگی یو زلبیا عبدالصمد مصلح
حرفه عملا فعالیت کوي. چاو د نلداوانی حرفه ده چې ډیر کسان پکې مصروف دي. بل حرفه ده ترمیم د موټر ده، د وړو موټر. البته بل حرفه نجاری ده چې په همدو کې 10 نفر شامل ده او زده کړه پکې کوي. او سلارم حرفه د کمپیوټر زده کړه
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د حرفوي زده کړو په کورسونو کې په زده کړه بوخت ځوانان خوښي ښیي او وایي چې وړاندې له دې همره وس نه درلود چې په خپل لګښت د ښار په کورسونو کې څه زده کړي. د کورس یو تن ګډونوال او د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحمید
د کمپیوټر د زده کړې لپاره راغلي. موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې د کمپیوټر زده کړې کوو.
ځینې زده کوونکي غوښتنه کوي چې د کسب او هنر دا ډول کورسونه دي د پکتیا د ولسوالیو ځوانانو ته هلته په ولسوالیو کې جوړ شي. د کورس د یو تن ګډونوال عبدالله شاه په خبره چې بیکاري په ولسوالیو کې د مرکز پرتله ډېره زیاته ده.
فلحال دلته د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې دلته زده کړه کوم او الحمدلله موږ ډېر خوشحاله چې موږ دولت په وړیا توګه موږ ته دغه زده کړې شوه کړې دي. یعنی میسره دي موږ کولی شو دلته ځکه ځینې غریب اکثره غریب شاګردان دي چې نس کولی په بازار کې په پروګرام ځکه یو پروګرام په بازار کې په زر یو نیم زر افغانۍ پروګرام تدریس کوي. نو د هغوی دپاره دا ډیره د خوشحالی خبره ده چې هغه دلته راسي او په وړیا توګه دلته زده کړې کوي. دولت موږ دا غوښتنه چې نه یوازې په مرکز کې داسې پروګرام بلکې د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې داسې وړیا پروګرامونه شروع کړي هم د کمپیوټر او سره په څنګ کې د انګلیسي.
د چارو کارپوهان که څه هم دا ډول کورسونه ګټور بولي خو د بیکارۍ ستونزې د حل لپاره د صنعتي پارکونو او لویو کارخانو جوړول لازم ګڼي چې په سلګونو نالوستې ځوانان پکې په کار بوخت شي چې دا چاره به د امنیت له ټینګښت سره هم مرسته وکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوس درته د سویلی اروپا هیواد مالټا په اړه معلومات ترکوم. د مالټا ټاپوګان د مدیترانه په سمندرګي کې پراته دي. مالټا له 1944 څخه د برېټانیې تر واک لاندې هیواد وو او په 1945 کې آزادي ترلاسه کړه. دا هیواد د اروپایي ټولنې غړی هم دی. مالټا د نړۍ تر ټولو ښایسته سیمو کې حسابېږي. دا هیواد د خپلو خوراکي اړتیاوو یوازې 40% برخه په خپله پیدا کوي. تازه اوبه ورسره ډېرې کمې دي او د انرژي سرچینې هم پکې لګې دي. د 2009 کال د اټکل تر مخې ټول مالی پیداوار یې 9.33 اربا امریکایي ډالر وو. په همدې کال کې اقتصاد 1.8% وغورځېد. په مالټا کې کالنۍ سړي سر ګټه 3300 امریکایي ډالر ده. 9% بیروزګاري ده پکې. مالټیز یې ولسی ژبه ده او د پلازمینې نوم یې والټا دی. د مالټیز سندرغاړي مایکل فینچ په دې ولسی سندرې خپرونه پای ته رسي چې پکې د مالټا د آب و هوا او ښایست ستاینه شوې ده.
Alekia artu eliti alekiero el jeren siram sei tabla wa klima alek masech kollegen elrepia ol harifa memshit maqtar min dadnein ana saif ya sha el dunya oshdu amat kedna shei tamellartana collo stato orale oppur crotacisho mit ha johra alta malta massivor alta mela ward becria dones niente emozei chilei do alla seltie cle ale gente semei
اقتصادی نړۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. تاسو 19 پروگرام اقتصادي نړۍ واورید. اوس وخت شوه دی د یو بل 19 پروگرام بخنه غواړو. دا اینوم دی شعر او تصوف. تصوف کو یوې خواته د نفس ته تسکی خبره کړي د نوبل خواته د لار انسان ته د خدای پیژندنې درس ورکوي او بنده له خپل خالق سره آشنا کوي. تصوف ټینګار کوي چې د نړۍ ټول انسانان دي د مینې په زنجیر له یو بل سره وتړل شي او د دوی ترمنځ دی ورورګلوي او مساوات رامنځته شي. دا چې د تصوف بنیادی مقصد څه دی او دغه لاره انسانیت ته څه درس ورکوي د شعر او تصوف په 19 پروګرام کې هم دغه موضوع ته کتنه شوې ده چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
تصوف د نفس د تسکیه یا پاکوالی او د خپل ځان او مخلوق په پیژندلو سره و خالق یا څښتن ته د ځان د رسولو نوم دی. د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم انسان د خپل ځان او خالق په تلاش کې راوتلی دی نو هغه په یوه یا بل ډول د تصوف لار خپله کړې ده. دا هغه لاره ده چې انسان و حقیقت ته رسوي او حقیقت ور باندې پیژني.
د صوفیانو د ژوند لوی مقصد او مرام د خپل خدای عبادت کول او د هغه رضا او خوشي ده. دا لاره و انسان ته د هغه د ژوند اصل مقصد ورشي او انسان ته هغه څه ورزده کوي چې دی د خپلو پنځو حصو له لارې ادراک نسي کولای. په دې لاره کې انسان د خپل رب بندگی تر ټولو لویه خوشحالي ګڼي.
قدم دی ہمیشہ زما پسر رے چھ قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کس کے زخاری تیرے داستان در رے کس کے زخاری تیرے
د تصوف لار انسان له مادیت څخه د روحانیت پر لور بیایي او په دې سفر کې انسان د خپل رب د لوړو صفاتو سره آشنا کیږي. تر دې وروسته بنده د رب پر رضا پسې ولاړ سي او خپل نفس تر خاورو لاندې کړي. د تصوف د مقصد او مرام په حق لچ میکله په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پېښور د مشر او د پښتو د تکړه لیکوال او شاعر پروفیسر ډاکټر راجول شاه خټک څخه وپوښتل نو هغه د تصوف مقصد د نفس وجل او د نفس په ضد مبارزه کول او شودل.
اصل غرض چې د اصل مقصد د سالک د پاره ما خو دوی چې هغه خپل نفس وجل دي، نفس په قابو کې راوستل دي، د نفس سره مبارزه مجاهده کول دي. او د دنیا کې چې څومره اڑے گڑے دے خود دی د نفسی خواہشات او د حوس او د حرس د وجه نه دی. نو چا چې نفس په خپل کنټرول کې وی په قابو کې وی ځکه دا یو سرکش اس مثال دی د نفس چې دا کله دا واغونه بغیر وی چې کله دا غالب شي په بنی ادم باندې نو د نړې خرابې پیدا کیږي. ته به روزانه راسی ویني نو صوفی و زبدام چې هغه چې کم دی حضرت بایزید بستامی متعلق دا خبره اوریدلی چې دا هغه په دې میوو کې مانا ډېره زیاته خوښه وه، ډېره زیاته خوښه، خو ټول عمر یې په دې ونه خوړه چې وی چې دا زما نفس غواړي. یعنی دومره حد پورې سړی مجاهده و کی کنه، یا به چې څوک تږی شو صوفی نو قصدن به یې اوبه نسکلې، هغه نفس به یې ټکاوه، زور به ورکاو چې پرې دې چې دا وبه چې کم دي دا اوسه تند زما نفس غواړي، وجود غواړي. نو دا سه ډېرې خبرې دي. نو دا پابند دا حدونه چې دي خدا هر څوک کوي دا نفس په خلاف جدوجهد. خو په شریعت کې ډېر سيزونه په اسانه طریقه جایز کیږي او دا د پارا سوي لارا. خو په طریقت کې چې کم دي ډېر سيزونه ته هغه نه پرې دي اجازه نه ورکوي سالک ته پرې طریقت ته او دغه باندې نظر دا یو تصرف هم وی کنه. څنګه چې د تصوف یا د پیرانو د طریقت د خاوندانو دغه د نفس د قابو کولو له وجې هغوی ډېر کمال ترلاسه کړی، ډېر قوت او قدرت لري. دا هغوی فکر چې کم دی، دا هغوی توجه اوس د دغه تاسو وګورئ کنه. حضرت شمس الدین تبریزی چې ورته شمس تبریز په نوم مولانا روم دا هغه مرید دی، دا هغه د توجه د ارتکاز یا د نورو تصرفاتو چې سړی دا بیان وکړي سړی حیران شي. نو په دې کائنات کې دا خو ډېر پر اسراره کائنات دی او ډېر وسیع او عریض دی او ډېر سیزونه دي پکې. نو صوفی ته داسې د ډېرو خبرو چې انکشاف کیږي نو د دې نفس د دې قابو کولو په دا یو حجاب دی، نفس د حقیقت
تو دا تصوف و انسان ته د خدای پیژندنې درس ورکوي او بنده د خپل خالق سره آشنا کوي. دا لار انسان و خپل اصل ته رسوي او د ژوند په مقصد خبروي. په کوټه کې میشت د تصوف او فلسفي علوم ښوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا د تصوف لومړی مقصد عرفان او وجدان او بل مقصد د نفس پاکوالی او اخلاقي ښوونه شي.
په دوه مفهومو کې دا د تصوف توري په استعمال کې راځي. یو تصوف و وجدانی عرفان ته وایي او یو په دغه اصطلاح کې دی چې هغه فکري مفهوم دی د تصوف، او یو نن سبا چې موږ د پیری مریدۍ په اصطلاح کې استعمال کوي دا هم تصوف وایي. د پیری مریدۍ په اصطلاح کې تصوف استعمالیږي، دلته مراد تزکیه د نفس او د اخلاق تعجب د تزکیه نفس او د تعجیب اخلاق و فن ته تصوف ویل شوي دي. نو مرشد و خپل مرید ته د تزکیه نفس او د تعجیب اخلاق درس ورکوي او د هغه تربیت یې کوي. په تصوف کې په مروج اصطلاح کې کوم موږ تصوف استعمالوو چې دلته د تصوف څه مراد د دغه پیری مریدي ده، یعنی ارشاد د تصوف څه مراد ارشاد. نو د هغه بنیادي مقصد د انسان اصلاح ده. او هغه مقصد د انسان د تقوا او د انسان د تشکیه پر بنیاد باندې د وزات باری تعالی ته قرب دی. دا خو هغه مفهوم دی د تصوف کوم چې د ارشاد په حواله زه خبره کوم چې ارشاد هم ورته ویل کېږي. دا موږ چې زموږ په معاشره کې پیری مریدي بولو په دې کې بیعت کېږي. د مرشد بیعت مرید کوي، نو مرید بیا د مرشد د تعلیماتو او د هغه د وظایفو او د مرشد د مختلف هدایات تابع او د هغه پابند دي. بل تصوف چې په مفهوم کې د عرفان او د وجدان واخو، دغه نو هغه د تصوف روح ده. دا خبره نو هغه ده چې د لکه بایزید بستامی رحمت الله علیه چې و، لکه امیر حمزه بغدادي رحمت الله علیه چې و، لکه پخپله چې عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه، نور اولیاء کرام، هغه اولیاء کرام چې د هغه مبارک قرآن پاک وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دغه اولیاء دا اهل ایمان دي او متقین دي. دا د تصوف پر معراج باندې وو. د تصوف حقیقي مفهوم هم هغه مفهوم دی چې ما ویلی چې دا د تصوف توري هغه فطري مفهوم دی او هغه اولین مفهوم یې دی. هغه صوفیا باقاعده ادارې نه درلودې، هغو باقاعده خانقاوې نه درلودې په دغه مفهوم کې، خاصا لکه بایزید بستامی رحمت الله علیه. نو دا هغه د وخت ملنګان وو چې په ذات باری تعالی کې مستغرق د تصوف دغه مقامات وایي. ورته سلوک وایي و بل ته جذب وایي. سلوک هغه د تربیت مرحله ده. نو د هغو خلکو تربیت مو په فطرت کې کېدی او چغ دا دویمه مرحله ده. دی په ذات باری تعالی کې فنا شي و دې ته فنا جز ذات وایي. او آخري مرحله د معراج مرحله ده د تصوف چې بقا بز ذات ورته وایي. دا هغه د تصوف دوه مفهومه دي. په دغه دواړو مفهومو کې نفس تصوف استعمالېږي، د ارشاد او د سلوک په مفهوم کې هم، د جذب او د استغراق او د روحاني عرفان او د وجداني بصیرت په مفهوم کې هم. دغه دویم مفهوم چې دی، دا اولین مفهوم دی د تصوف، دغه د الله تعالی وجهات دي، د الله تعالی ورکړه ده. او دغه اول مفهوم چې د ارشاد دی، هغه تربیت او تزکیه ده. دا د صوفیا کرام خپل یو ملت دی، د هغه دپاره دوی تربیت ګاوې او خانقاوې لري. مقصد د تصوف نو دوه شو، یو عرفان او وجدان شو په هغه اولین مفهوم کې، او بل تزکیه د نفس او اخلاقي تعزیز شو په دغه مفهوم د ارشاد.
که څه هم په قرآن یا حدیث کې د تصوف ټکی نه دی ذکر سوی، خو د تصوف کارپوهان په دې نظر دی چې د دې ټکی پر ځای په قرآن مجید کې د احسان توری استعمال سوی دی. او په دې لړ کې بخاری شریف یو حدیث راخستی دی چې وایي حضرت جبرئیل علیه السلام د اسلام د پیغمبر حضرت محمد علیه السلام څخه د ایمان پوښتنه وکړه او بیا یې د احسان پوښتنه ورڅخه وکړه. نبی کریم علیه السلام په ځواب کې ورته وویل چې احسان دې ته وایي چې ته د خدای پاک داسې عبادت وکړې لکه ته چې وینې، او که چیرې ته نه وینې نو بیا داسې فکر وکړه چې خدای تا ویني. او د مذهبي عالمانو له وینا سره سم، کله چې څوک د خدای عبادت تر فرایزو زیات کوي او په ښه توګه یې کوي و دې ته احسان وایي. په لندن کې چې مې کله د تصوف له یو څېړونکي داود اعظمي څخه د تصوف د مقصد په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه د تصوف مقصد له انسانانو سره د ښو اړیکو، د نفس د تزکیې او د احسان و درجې ته ځان رسول وبلی.
د تصوف مقصد دا دی چې خدای ته ځان نږدې کړي، خپل نفس پاک کړي او د مخلوق خدمت وکړي. ځکه صوفیان وایي چې دا ټول مخلوق د خدای بندگان دي، خدای پیدا کړي دي او د دې سره باید چې ښه اوسي. د یو انسان په توګه چې اشرف المخلوقات دي، یا په ټول مخلوقات کې تر ټولو غوره مخلوق دي، هغه باید چې دا ثابته کړي په خپل عمل کې، په خپل فکر کې، په خپل فعل کې چې نور مخلوقات سره ښه اوسي، د نورو انسانانو سره ښه اوسي. او په همدې حالت کې خدای ته ځان نږدې کړي، د عبادت د لارې، د نفس د تزکیې د لارې او خپل روح پاک کړي. دا هغه نتیجه به دا راوځي چې خدای ته باید نږدې شي. خدای ته چې نږدې شي، نتیجه به دا راوځي چې آرام به ورته حاصل شي، اطمینان به ورته حاصل شي، سکون به ورته حاصل شي. ځکه په قرآن کې د تصوف تتی نه دی ذکر شوی، خو په قرآن کې د احسان تتی ذکر شوی دی. احسان معنی نیکی. نو دوی د احسان درجې ته ځان رسول غواړي. هدف یې دا دی د صوفیانو، احسان هغه درجه ده چې خدای ته د نزدېکت مقام دی او د سکون آرام مقام دی او د غم یا خوف یا بیرې انسان لري ځان احساس یا خوف غم ډیر نه لري، نه د تیر وخت په اړه کوم غم لري او نه د راتلونکي وخت په اړه کومه بیره لري.
په تصوف یا طریقت کې انسان ته دا حقیقت څرګند سي چې ټول انسانان د ستر څښتن بندگان دي او له دوی سره مینه کول د بریالیتوب او وخت ته د نږدې کېدو یوازینۍ لاره ده. دا تصوف مرشد هم خپلو پیرویانو ته د انسانیت درس ورکوي او ټول انسانان د یوې لړۍ بیلابیلې کړۍ بولي. په پېښور کې د مذهبي ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې تصوف د انسان دوستی دوهم نوم دی او په دې کې تعصب او مفاد نه وي، بلکې د نړۍ د هر ګوټ انسانان د مینې، ورورګلوي او مساوات په ځنځیر سره پیلې وي.
او دا اصل کې انسان ته په یو داسې نظر باندې کتل دي چې د دین بالکل ماورا شي انسان، چې د مذهب څه دی، د رنگ څه دی، د نسل څه دی، د کړونو ور څه دي، لیکن زه تر سره مینه کوم په حیثیت انسان ور سره مینه کوم او نورو ټولو مخلوقاتو سره هم مینه کوم په دې حیثیت ور سره مینه کوم چې دا مینه چې دا انسان د بقار دار څه دی دا مینه. نو په دې کې چې څومره صوفي بزرگان دي نو دا هغه نقطه نظر کې دی، نو هغه عام طور باندې داسې نه وي څنګه چې د خالص یو مذهبي رهنما وي، بلکې هغې د انسان دوستۍ نه کار اخلي او هغې دروازې د هر یو مذهب د بنده دپاره بلاوي وي، د هر نسل د خلکو دپاره بلاوي وي، د هر رنګ د خلکو دپاره بلاوي وي. هغې نه په جغرافیایي تقسیم باندې دغه لري، د هغې کې تعصب نه وي، هغې کې مفادات نه وي. نو چې کوم ځای کې تعصب نه وي او مفاد نه وي، نو هلته کې خالص مینه جوړه شي، او چې خالص مینه جوړه شي نو که مونږ وګورو چې اسلام کوم ځای کې د دعوت په ذریعه سره تللی دی، نو کاغه دې ورته هند ته راغلی دی او کاغه انډونیشیا او ملایشیا او دغه شانتې نورو ملکونو ته تللی دی، نو هغه عام طور باندې د تاجرانو د لاسته تللی دی یا د داسې صوفي بزرګانو د لاسته تللی دی چې هغې هلته کې تللی دي او هغې هلته کې داسې طریقې سره خلکو ته د مینې او احساس ورکړی دی چې خلکو ته د هغې کې یو ډېر بې روحاني سکون او اطمینان ملاو شوی دی. نو دا ګویا چې د تصوف یو عملي اظهار دی، او دا هغه عملي اظهار دی چې دا په مسلمانانو صوفي بزرګانو کې ښاغلی دی. دا عملي اظهار به هر حال دی انتهایي پسندیده دی او دا د قرآن او د سنت بالکل عین مطابق.
په تصوف کې صوفي همیش دا هڅه کوي چې د خپل وجدان او احساس للاري ل خپل خالق سره یو شخصي رشته او تړون پیدا کړي. په پښین کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال او د فلسفه او تاریخي علومو ښوونکی پروفیسور راز محمد راز د تصوف مقصد د خپل وجدان پر اساس باندې د خدای پیژندل او د هغه د صفاتو ادراک ګڼي.
یو صوفي چې وي هغه د خپل وجدان او د تعقل په اړه مې قلب ورته وایي، دا قلب کې زما په نظر د انسان تعقل او وجدان دواړه شامل دي. د دواړو انساني صفاتو چې کوم یو امتزاج دی هغه ته قلب وایي. نو د احساس پر صفته باندې د خدای سره د یو صدر ناچل قار سره یو خپل ذاتي رشته پیدا کول زما په نظر کې تصوف همدا دی. او د مقصد په حواله باندې خو داسې دی چې انسان په دې کائنات کې د احساس بېګانګي ښکار وي او د تنهایي ښکار وي، او دا د خدای تصور د انسانانو ډېرې بنیادي ضرورت وي. زه عموما یو خبره کوم، دا د خدای تصور چې دی دا د انسانانو د ذهني په خودشعوریت کې شامله دی. کله چې ما قفلق سکسولیزم چې کوم په فلاسفي باندې کتاب لیکلی دی، نو په هغه کې ما د خدای ذات باندې په یو ژوره توګه د بحث کولو کوشش کوله، لیکن زه دې خبره ته ولاړ یم چې خدای خو قائم دی، ذات دی، په دې کې خو هیڅ شک نشته. خو موږ تاسو په نظر خو نه شو لیدلی خو دا کائناتي ژوند په تناظر کې د خدای ته زندګي ممکنه ده. او ورسره که چیرې موږ د خپل د ځینې د خودشعوریت په حواله نه ورسره وپېژنو، نو بیا خدای چې قائم دی ذات خدای دې دغه پېژندګي ډېره ګرانه شي. زما دا خیال دی چې د تحقل او د وینې د خودشعوریت یا چې په وجدان ورته ویلی شي په زړه اصطلاح کې، د دې په امتزاج سره خدای پېژندل او د خدای صفات و ځان ته ګټل او د خدای سره خپل شخصي رابطه ټینګه ساتل او قایمول زما په نظر باندې تصوف همدا دی.
تصوف د ځان فانی کول او خدای ته د ځان د رسولو نوم دی. دا تصوف شیخان همیش خپل مریدانو ته دا درس ورکوي چې دوی خپل خوښه پریږدي او د خپل خالق رضا د ژوند مقصد وګڼي او په همدې هڅه کې ټول ژوند تیر کړي.
গুলুনা د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهه پورز په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.